द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو سمغه غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه اوري نن د ګول روز کال 2014 د فروری د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکي زیم نوشیروان کلندر
او زیم ارباب محمود
په دې یو ساته خبري خبرونه کې مهمه رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځو د خبرونو سره ټکو ته
په کابل کې سبا د افغانستان د سولې په لړ کې د یوې بلې غونډې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن قطر ته رسیدلې پوزي وایان وای د سفر هدف د سولې عمل ژوندې کول دي
خبرې به ګټورې الګ وي چې دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټولو نه چې کوم غټه ډله ده ملا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کښېني که هغه نه کښېني نو بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي
او پاکستانی چارواکو د مومندو قبایلي سیمه کې د سحر نه تر ماښام پورې نامعلومه وخته کاربندیز یا کرفیو لګولې او چارواکي وای د کورمه قبایلي سیمه کې د ډرون یو حمله کې نږدې سلور مشکوک ترهګر وجل شوی به طرفه سرچینه د مرګ جوبلې پخلې نه کوي
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په سیمه پاکستان قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې امریکایي ډرون حمله شوی او په نتیجه کې د افغان طالبانو حقانی شبکې سلور کسان وژل شوی
او امریکا او روس هڅه کوي چې په شام کې مخالف ډلې ارسي دزبندې ته راځي کی روس په شام کې د پرونی ترهګرو بریتونو غندنه هم کړي
او اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف نن د ګل پورس په یو ورځنی سفر قطر ته تللی دی د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاری شوي یو لنډ بیان کې ویل شوي چې د پوز سرکار سرلخکر په خپله دغه یو ورځنی سرکاري دوره د قطر پلازمینې دوحه ته رسیدلې او دغه به د قطر سیاسي او پوځي چارواکو سره ویني د افغان طالبانو سره خبرو اترو لړ کې به په دغه ملاقات کې مهمه موضوع وي سیډون کې وایي د پاکستان د فوج سرلخکر د قطر دغه سفر ډیر اهمیت وړ دی ځکه چې سبا په کابل کې د افغان امن لړ کې د سلور هیوادونو ترمنځ غونډه هم کیدونکې ده د افغان امن لړ کې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دین وړاندې پاکستان افغانستان امریکا او چین د استادو ترمنځ دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي خو د دې روان عمل په اړه تر اوسه د افغان طالبانو لخوا خبرګون مخې ته نه دی راغلی سړونکو وایي د طالبانو ترمنځ د مشورې په سر د اختلافونو له وجې د امن دغه خبرې اترې بیا پیل کېدل به اسان کار نه وي
د افغانستان پوله جوخت پرته د پاکستان قبایلي سیمې کوزي کورمې ایجنسی کې یو بې پایلټ ډرون بریټ شوی چې پکې چارواکو د یو کس د وژنې پخلی کړی دی د کورمې ایجنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا د بې پایلټ ډرون بریټ سحر د افغانستان سره په پوله پرتی شهیدانو ډنډ علاقې سره نږدې په پتاله سیمه کې شوې ده چارواکو ویلي بریټ کې یو کلا یا کور په هدف شوی او یو کس پکې وژل شوی خو د سیمه ځینې چارواکو سرچینې وایي په بریټ کې سلور کسان وژل شوی دي او د پاکستان قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې کرفیو لګول شوی او پولیټیکل چارواکو ویلي کرفیو به د ایجنسی په ټولو علاقو کې نافذ وي د چارواکو په وینا د کرفیو په محل به په سیمه کې تعلیمي ادارې بازارونه او هر قسمه تګ راتګ په مکمله توګه بند وي او د سحر 9 بجو نه تر ماښام 9 بجو پورې به کرفیو په ځای وي ځای خلک وای نن سحر وختي په جماعتونو کې د عام ولس خبرولو لپاره اعلانونه شوي دي او د هغې نه پس څوک د کورونو نه بهر شوي نه دي او د یکه غونډ غلنۍ ګنداب او نور بازارونه بند پراته دي
د تحریک انصاف مشر عمران خان په مرکزی حکومت سخت نیوکې کړې دي او ویلې دي وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د تیل راوخلو لپاره د بارنو کمپنو ته اجازه نه ورکوي دغه کمپنۍ د تیل راوخلو لپاره تر 100 میلیون ډالر پورې د سرمایه کاری اراده لري عمران خان نن د امریکا د تیلو کمپنۍ د چارواکو سره د پیښور شاوخوا سیمو ته سفر کړی دی او ویلې دي چې د تیرو 8 میاشتو راسې وفاقي حکومت په دې کې د تاخیر نه کار اخلي
او د پاکستان ناکلاره بلوچستان صوبه کې د امنیت لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دی. د صوبې چمن خارګوټی ته د سفر په وخت د اف سی مشر د قبایلي مشرانو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د امنیت لپاره د حکومت سره ملاتړ وکړي. په دې حقله نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان ایالت کې په عملیاتو کې بخت ملیشاز واکونه د افغانستان سره پر پوله هم د پاکستان لوري د سارنې دندې ترسره کوي. مشر میجر جنرل شیر افغان د چمن د دورې په مهال د سیمو د قبایلو مشرانو سره یو جرګه وکړل. په دغه جرګه کې د سیمو قبایلو ودته پر پوله او په سیمه کې ورپېښ مشکلات په خاصه په سیمه کې د خرابې امنیتي وضع برابرولو د پاره د ملیشاز واکونو ته د کوټ ښار رنګ د پولیسو اختیاراتو ورکولو غوښتنه وکړل. یو قبایلی مشر نصیر احمد بچا خان وویل
هیڅ کله څوک دا نه غواړي چې زموږ انتظامی دی کار پرېږدي، دا زموږ کار دی و ایپسی ته وسپارل سي. خو د مجبور نن دا چې کوم جنرال صاحب ته ما وویل لکه نور علاقې چې اوس کراچی راوخې که کوټه راوخې چې هغه د رینجر و د ایپسی په حواله دي، که چیرې امن راتلی سي زموږ په علاقه کې دا بدامنی ختم کېدلی سي. نو باید پکار دی چې چمن هم د ایپسی په حواله سي. نو د ایپسی څخه د خلکو دا امیدونه شته چې هغه به موږ ته انصاف راکړي، هغه په دې خاطر چې ایپسی یو پاورفل اداره ده.
خو د سیمې یو بل قبایلي مشر اجی خدای میر خان د ملیشاز واکونو د مشر څخه غوښتنه وکړل سپرپول آباد قبایل ته دي پرپول پرفت آمد کی اسانی ورکړل سي او کاروباری دوندو کی دي ودی ته د ټیکس په مد کی مراعات ورکړل سي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
روس په شام کې د پرله پسې خونړو چودنو غندنه کړې. دغه چودنې د امن لپاره روانو هلو ځلو ناکام کولو هڅه بللی. د روس خارجه وزارت په یو بیان کې دغه ترهګر بریدونه بللی او ویلي دی باید نړیواله ورورولي ورته سخت غبرګون وښایي. د دغه بریدونو ذمواري توندرو اسلامي ډلې داعش منلی. روسټیو کې د ترکی خار کې چودنو کې درې اتیا او د شام هومس کې یو کم شپېته تنان وجل شوي. روس او امریکا هڅه کوي چې د جګړې برخوال د ډزبندۍ په لوزنامه کانی کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي دغه عارضي لوزنامې باندې تمه ده څو ورځو کې عمل شروع شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار وګما جالوان راکوي.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د اتوار پر ورځ ویلي د روسیې سره د شام د کورنۍ جګړې ختمولو په لړ کې د جزوی ډزبندۍ لوزنامه شوي، خو په هیواد کې تشدد دوام درلودلو چې پکې د دولت اسلامي لخوا منل شوي دوه بیلابیلو حملو کې په درجنونو کسان وژل شوي. د اتوار پر ورځ په هومس ښار کې دوه بمی چاودنو کې نږدې شپېته کسان وژل شول، چې بیا هم پر ورځ کې دننه د دمشق په سویل کې سیده زینب کې چاودنې 50 ته نږدې نور کسان وژل. دې نړیوالې هم د جنوري په میاشت کې د شیعه مزار سره نږدې چاودنو کې په ګڼ شمېر کې خلک وژل شوي وو. دغه تازه تشدد په داسې وخت کې شوې دي چې رواندې جان کیری وی چې په شام کې د پوز او د مخالفه ډلو ترمنځ جګړه به په ساتونو کې بند شي. بیا ډیر احتیاطي بیان د روس د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم وړاندې شو چې پکې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د امریکې وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړې او هدف یې و چې هغه تګلارې په کار شي چې ورسره په شام کې ډزبندي ممکنه شي. امریکا او روس سفیران باید په خپلو ملکونو کې ائتلافیان په دې راولي چې دغه لوزنامه لاسلیک کړي. ماسکو لخوا د شام د صدر بشار الاسد ته پلوي ځواکونو ملاتړ کیږي چې امریکا یې سخته مخالفه ده.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
د فروری په میاشت په ډومبه نیټه د امریکا استازي د شام سرحدي خار کوبانی کې د شام کوردی مشرانو سره د ملاقات لپاره تلل. انکارا او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو اهمه نقطه ګرځېدلې ده. د ترکی چارواکي او د مغربي ملکونو په ملاتړ شامی یاقیان د صدر اوباما د ځانګړي استازي برډ مکګورک د سفر کې د فری سیرین آرمی او د کوردی وسلوال چې د دواړو ملاتړ امریکا کوي د دې سره ملاقاتونه په ګوته کوي. د ترکی چارواکي د کوردی پارټۍ مشرانو سره د استازي ملاقاتونو راپارولي دي. د دې ډلو سره د واشنگتن ملګرتیا د امریکا او د ترکی ترمنځ په تعلقاتو کې فشار رامخته کړی دی.
د امریکا محکمې انصاف او اپل کمپنۍ ترمنځ روانه عدالتي جګړې لړکې به نن دواړه خواوې یو ځل بیا عدالت ته حاضرېږي. امریکایي حکومت هڅه کوي چې څو میاشتې وړاندې د کالیفورنیا برناډینو سیمه کې د سوار رستنانو وژنه کې ککړ پاکستانی خزی تاشفین ملک خاون سید رضوان فاروق پاړه د دې د استعمال لاندې ایپل کمپنی د آیفون نه معلومات واخلي خو ایپل کمپنی د دې نه انکار کړی دی. ویل دي دا کار به د نورو صارفینو د معلوماتو ته رسائی لپاره دروازه خلاصه کی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې خو وخت شوه د لوبو خبرونو زکه چې پاکستان سپر لیگ شروع دی میچونه وکړ روان دي. شعیب زاده د میچونه ډیر په شوق سره ګوري او سپورتس بلکې لوبه چې کله هم کیږي نو ټی وی تار وخت ناست وي. سټوډیو کې موږ سره اوس ملګری شوی دی. په خیر راغلی شعیب.
ډیرونه باب سپیر مهرباني. پی اس ال مدونه په مینه نه ده کتل او نه ګورم هغه کې وجه تاسو په دغه قدر
جذباتي دي.
جذباتي دي. ګران اردوونکو پاکستان سپر لیگ سبا له فائنل میچ دی د کوټا ګلیډیټر اسلام آباد یونایټډ ترمنځ به دغه میچ کیږي او که څه هم کوټا ګلیډیټر په روان ټورنمنټ کې د ټولو نه ښه ټیمو خلو به کړی دا اسلام آباد یونایټډ چې 1300 میچونه کړی دي دا غین ښکاری داسې چې ډیره ښه او خوندور مقابله به وي. 13 ورځې به اسلام آباد یونایټډ په خور زلموله ماته ور کړی دا او پاغه به ګنډ شمیر اوریدونکو زمونږ هم ډیر خفه وي. اوریدونکو ته به دا وایو چې په کرکټ کې هم دغه څه کیږي. یو ټیم ګټه کوي یو بیرات کوي. کم ټیم چې خلو بو کی او هغه ګټي. پرون اسلام آباد یونایټډ ښه بیټنګ کړی خپل سکور یې کړی خو بدقسمتۍ نه یو خو د پیښور زلمو د ټاس ګټلو وروستو د بیټنګ هغې له ورکولو فیصله غلطه وه. بیا د هغې چې کوم اوپننګ وو چې کوم ریګولر اوپننګ وو هغې راونویستو. کامران اکمل خو خپل کوشش ډېر وکړو خو د هغې نه وروستو هم هغسې وشو څنګه چې د پاکستان د قامي ټیم سره کیږي چې د میډل آرډر چې کوم بیټنګ دی نو هغې هغه شان کارکردګي ونه کړه. او په فیسبوک باندې خلکو ډېر ښه ښه پوسټ ورکړي دي چې ټوکیم کړي دي. زبا د یو ځوان دی په دوبۍ کې وي نو هغه شاید افریدی ډیر مین دی. پرون چې میچ پیلل دی نو هغه چې بس لالا اوس مې کینسل کړی. مطلب دا چې زه به نور ستا میچونه نه ګورم. بل دویم میچ ته آسټرېلیا او نیوزیلینډ ترمنځ چې کوم ټیسټ سیریز روان دی پای کې په دویم ټیسټ کې هم قدرمن اردوونکو نیوزیلینډ یو ځل بیا د مشکلاتو سره مخ شوی دی. ګران اردوونکو ته ور یاده کوم چې د نیوزیلینډ په اولینس کې 301 رنزونه کړي وو. د هغې وروسته آسټرېلیا 515 رنزونه کړي او د نیوزیلینډ چې کوم دویم اننګز دی په هغه کې د څلور لوبغاړو په سر باندې 126 رنزونه کړي دي. اوس هم 14 رنزونه پاتې دي چې د آسټرېلیا د اولنی اننګز چې کوم سکور دی هغه راپوره کړي. تاسو ته به در یاده کړم چې دا د نیوزیلینډ چې کوم کیپټن دی برینډن مکلم د هغه اخیرنی ټیسټ میچ په 13 اننګز کې سنچری والې وه. په دې اننګز کې 10 رنزونه کړي دي اوټ شوی دی. نو دا د نیوزیلینډ او آسټرېلیا ترمنځ د دوو ټیسټ میچونو سیریز دی. اولی ټیسټ میچ آسټرېلیا ګټلې دا دویم روان دی. فیصله به کیږي په دې روانو دوو ورځو کې.
مهرباني دي.
ګران اوردونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د ډیو ریډیو دا خبرونه چې تاسو یې په منځمو سپو شپږ سوه یو ویشت باندې اورئ. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو خبرونه یو شمېر نور هم سرچینې چې تاسو یې اورېدی شئ. د ډیو ریډیو ویب پاڼه چې اډرس یې د www.voanews.com/diva ولته چې چرته د ګس اړخت تاسو ویب پاڼه کولو کې نه ژوندې خبرونه لیکل شوې چې تاسو په ټک وهئ. نو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو هلته هم نیخ پنې غوریدی شئ. د دې نه علاوه هغه اورېدونکي چې سمارټ فون اور سری وی یو اپلیکیشن نه ټیون ان چې هغه ډاونلوډ کې نو تاسو پکې ورکې وی او ای ډیو پښتو نو بیا الته هم تاسو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په خپل موبایل فون باندې هم اوریدئ شئ. دا دین علاوه د ډیو ریډیو ویډیوئی خبرو رپورټونه او لیک شوی رپورټونه هغه د ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو کتلی شئ. د ډیو ریډیو فیسبوک او ټویټر فالو کې او دا غي آی ډی دا وی او ای ډیو. راځو رپورټونو اړخته. ازو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرتنه چې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین رپورټ را کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف عرب هیواد دوحه قطر ته رسیدلی دی. چرته چې به هغه د طالبانو دفتر ملته جوړ دی او د کتری چارواکو سره به په دغه لړکی لید کاته کوي. په دې لړکی سوال په کابل کې د سلور هیوادونو چین امریکا پاکستان او افغانستان یو مهمه غونډه هم کیدونکې را نور تفصیلی درته درشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کو.
د ګل پروز د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي آی اس پی آر د ډایریکټر جنرال لیفټیننټ جنرال آسم باجوا لخوا د سماجی رابطو په ویب پاڼه ټویټر باندې جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال لاهل شریف د قطر پایتخت دوحې ته په یو ورځنی سفر رسیدلې دی او نوموړی به هلته د قطر د سیاسي او عسکري چارواکو سره لیدکات کوي او د خپل سفر دوران به د زنخکار د افغانستان د سولې د بهیر په عمل او په نورو امنیتي چارو غږیږي. د پاکستان د فوج د مشر قطر ته دا یو ورځنی تګ په داسې وخت کې شوی دی چې سبا لبه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د زنخکار امن خبرو اترو دپاره د افغانستان، پاکستان، امریکې او د چین د استازو سلور اړخیزه غونډه کیږي. دا هم ویل کیږي چې د کابل په سبانه سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان دولت، طالبانو او حزب اسلامي سره د خبرو اترو لپاره یو نیټه هم وټاکل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف د افغانستان د چارواکو سره د سولې د بهیر بیا شروع کولو په عمل کې د یوې مودې راهیسې چټک کردار لوبوي او سو وارې په دې اړوند د کابل سفرونه هم کړي دي او تیره اونۍ پنډه کې د فوج مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان دپاره د افغانستان د نوي سفیر عمر زاخیوال سره هم لیدکاته کړی وو. د پاکستان د فوج د سر لخکر قطر ته دا سفر څومره مهم دی او د دې سفر اصل مقصد څه دی په دې حقله په افغان چارو او په خصوصي توګه دغه هیواد کې د زنخکار د سولې په بهیر جوور نظر لرونکي مشر صحافي او سیړنکار طاهر خان صدا سي رائے سرګندوي.
قطر هم په دې پروسه کې ډیر زیات داخل پاتې شوی دی او تر اوسه پورې چې د طالبانو موقف نظر او دریز ډیر واضح نه دی چې اړی په خبرو کې برخه اخلي او کنه، نو پاکستان او قطر به دا کوشش کوي ځکه چې سلوغفیز تکوند کې دا فیصله شوی و چې هر هیواد به خپل اثر رسوخ خپل نفوذ استعمالي او د قطر کې به دفتر طالبانو سره رابطه کوي او هغه به دې ته حسوي هغه ته په د خبرو میز ته راشي. نو دا سفر دوا په نظر باندې د دغه مهم مقصد د اشرونو لپاره شوی دی او اوس به وکتل شي چې د سفر وروسته بیا نتیجې څه.
افغان طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر لري او د هغوی ځنې مشران دا ټینګار هم کوي چې دغه سیاسي دفتر ته دی د سیاسي خبرو اترو کولو اختیار ورکړي شي او د جنوري په شپږمه نیټه اسلام آباد کې شوی د سلور هیوادونو په غونډه کې دا پریکړه هم شوی وه چې د افغان طالبانو امن خبرو ته د هڅولو دپاره په قطر کې پروت د هغوی سیاسي دفتر ته هم رسائی کولی شي. اخوا د افغان چارو یو بل ماهر او وتلی صحافي رحیم الله یوسفزی موقف لري چې دا وخت د افغانستان طالبان په دوه ډلو کې ویشتي او د هغه په قول د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې ډلې چارې د ملا محمد رسول په لاسونو کې دي او دا به قتل وي چې دغه دواړه ډلې د خبرو اترو په حق له سم موقف خپلوي.
خبرې به ګټوري علي دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټول نه چې کوم غټه ډله ده مولا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کینی که هغه نه کینی بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي. خو زما خیال دی چې طالبانو کې خو داسې ډلې هم دي یا خلک ته یا قومندانان دي چې سیاسي مذاکراتو په حق کې نه دي او هغوی دا فکر کوي چې دا خو هغوی ډېر په زور کې دي، طاقت کې دي، افغانستان حکومت دی هغه کمزوري شوي دي یا خارجي ځواکونه روان دي. دغه رای هم شته طالبانو کې، خو څه طالبان به دا هم وایي چې اخر خو به بیا خبرې غواړي ځکه چې افغانستان حکومت هم یو حقیقت موجود دی او هلته کې پارلمان هم شته.
سیړونکي دا هم وایي باید چې دغه څلور واړه هیوادونه د طالبانو د اعتماد د بحالې دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې طالبانو ته د امن خبرو نه د انکار بله کومه لاره پاتې نه شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی. تاسو د ارشد حسین تفصیلی رپورٹ وره د چکم ویل کیږي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په قطر کې افغانستان کې د سولې لپاره کومه پروسه شروع شوې ده، هغه لړکې قطر ته ورخلی دی او دغه تکي به خبري اترې کیږي. خو بل خو د پاکستان په قبایلی سیمه کې اوس هم تشدد رامخته کیږي، د وسلوالو په خلاف د پاکستان پوز عملیات هم کوي. په کورمه کې داسې اطلاع دي، داسې معلومات دي چې په کورمه قبایلی سیمه کې د ډرون یو حمله شوې ده. موږ سره دغه علاقه کم ځای کې حمله شوې ده، تفصیل یې څه دي؟ د ډیوه ریډیو خبریال زموږ همکار ملګری بیروس خان صاحب به دا تفصیل دغه سیمه موږ ته ښیي. موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی بیروس صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه ارباب صاحب.
بیروس صاحب، موږ سره د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی یو رپورټ را لېږلی دی او ځینې چارواکو ویلي دي چې په دغه حمله کې یو تن وژل شوی دی، خو مقامي خلک بیا دا شمېره زیاته ښیي. اول دا رپورټ اورو، بیا بستا سره نورې خبرې کوو. دغه سیمه به موږ ته ښیي. نو اوریدونکو، لومبه ورزو عدنان بیټنی ته چې د کورمې د ډرون حمله تفصیل را سره شریک کړي.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په سیمه پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې امریکایي ډرون حمله شوې او په نتیجه کې د افغان طالبانو حقانی شبکې څلور کسان وژل شوي. د دوی په خبره نن غرمه امریکایي بې پیلټه شکمنو جاسوسو الوتکو کوزه کورما ایجنسی په پتاله سیمه کې یو کور په نقشه کړی چې له وجې کور ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوي. دغه شکمنه امریکایي ډرون حمله پنځه میاشتې وروسته په کورما ایجنسی کې ترسره شوي چې تیر شوي کال په یوه بله قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو ډرون حمله ترسره شوی و. امریکا د وسلوالو په ځد ډرون ټکنالوژي دوامدار ساتي او د نوړاندې په سلاو شمیره ډرون حمله په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ترسره کړي چې د پاکستانی طالبانو مهمه کمانډرانو په شمول په زرګاو شمیره القاعده او حقانی شبکې خارجي پلویان وژل شوي دي. انتظامیا په خبره شکمنو امریکایي بې پیلټ جازونو د افغان طالبانو حقانی شبکې یو مرکز په هدف کړی او یو مهمه کمانډر په شمول څلور کسانو ته د مړینې نقصان اړه ولای زیاتوي. د حملې وروسته وسلوالو ټوله سیمه په خپله ولکه کې واخیست او مړی یې سنبال کړل، ځکه د وژل شوي کسانو د هویت یا پیاوړتیا په اړوند نور معلومات نه لري. په تاره د کورمې ایجنسۍ د پولې پورې غاړې افغانستان خصوصي سره لګېدلې سیمه ده، چېرته چې په پوله په مرکزونو کښې په زیات شمېر سره امنیتي سرتېري میشته دي. امریکا او افغانستان حکومت افغان طالبان حقانی شبکه انتهایی خطرناکه بولی او امریکا د ډلې په ضد د سرحداتو څه خاطر نه ساتي. پاکستانی حکومت د ډرون حملو غنده نه کوي او د خپلواکۍ په ضد بولی، خو د ډرون حملې په اړوند په رسمي تور څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د شمالي وزیرستان عملیاتو وروسته افغان چارواکي او امریکا دریځ لري. حقانی شبکه د شمالي وزیرستان په ځای په کورمه ایجنسۍ کې پټې جالې جوړې کړې او د هغه ځای څخه په افغانستان کې د حملو منصوبې سازوي. افغان حکومت په حقانی شبکې پاکستانی حکومت تور زنوي او وایي د حکومت په ایما په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کوي. د افغان طالبانو حقانی شبکې په اړوند ویل کېږي پاکستان استخباراتي اداره ISI سره د پخواني روایتو په اساس نږدې اړیکې لري او د ډلې مشر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره د ډلې مرستیال مشر ټاکل شوی. څېړونکي د ملا اختر منصور د وژل کېدو وروسته سراج الدین حقانی تر ملا عمر وروسته یو بل مهم مشر امکان څرګندوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
بیروس صاحب، تاسو ورته چې عدنان بیټنی دغه تفصیل شریکول چې دغه تکي وسلوال کم موجود دي، دغه سیمه کې اوریدونکو ته خوښه چې دا سیمه څنګه علاقه ده، په کوم ځای کې پرته ده، د افغان پولیس سره څومره نږدې ده، د پاکستان بندوبستي علاقو سره څومره نږدې ده، ټول به دا تفصیل شریک.
ډېره زیاته مننه ارباب صاحب. ګرانو اوریدونکو ته به د کورمې ایجنسۍ لږ شانته تفصیل ووایم. او هغه دا چې دا کورمې ایجنسۍ په دریو برخو کې ویشل شوې ده، چې یو ته کوزه کورمه وي، دا صدا او دا چې کومه برخه ده، یو ته بره کورمه وي چې کوم د پاړچینار او دغه دی، او بله منځنۍ کورمه ده چې دا ډوګر او دغه کوم سیمې دي. نو په دغه دا چې کومه ده، دا د کوزې کورمې برخه ده، دا د افغانستان سره بیخي په پوله ده. دغلته دغه چې کوم دا د شهیدانو ډنډ چې ورته وایي، د دې سره دا چې وغځېږي اخوا افغانستان طرف ته، نو د خوست علي شیر ولسوالي ده دلته. او دغه سیمه چې کوم ده، دا په تیر وختونو کې هم کله چې د روسي ځواکونو راغلي دي، نو هم دا د دغه جنګونو د دغه بیا هغه چې دغه وخت کې مجاهدینو د هغوی سره د خوست او دغه ګردیز او بیا د پکتیا د پکتیکا پورې دغه پوره هغه ده دغه سیمه بیا اوږدېږي. خو دا چې کوم اوس دا ډرون دا نوی پیښه شوې ده نو مالته کې په سیمه کې خبرې وکړي د معلوماتو واغستل د خلکو نه د ځایي خلکو نه نو هغوی هم دغه وایي چې قوي معلومات نه دي راوتي خو ګنګوسې هم دغه دي چې د سلورو پورې خلک یا د خواوشه په دې کې په نښه شوی دی دریو دانی په دې کې په نښه شوی دی سلور میزایل اغي وای چې سلور دزونه اوازونه دی اورېدلې دغه چې سر پر نږدو کوم سیمه ده د الیزیو د کورمې چې کوم الیزی سیمه ده نو دی په کې بیا دا هم وای چې دغه چې کوم سیمه ده په دغه کوم ځای کې چې د ډرون بریډ شوی دی دی کې د هغه وخت چې د روسي د ځواکونو په افغانستان کې وو او د افغانستان خلک کډوال شول نو وایي چې دغه کوم کوچیان وو کنه د افغانستان نو هغه رااله په مستقیمه توګه دغلته آباد شول دغلته پراته خو اوس چې دا د او د دوی سره به وخت په وخت دا چې کوم په افغانستان کې بریدونه کوي یا دلته په پاکستان کې د دې قبایلي سیمو کې به پاتې کېدل اوسېدل کاغه ترګرې ډلې ګرځولې شوې وي او کاغه یعنی د ترګرې ډلې نوې ګرځولې شوې خو هغه وسلوالو بر دوی سره پناه اخسته د دوی سره بوسېدل نو بیا دا چې کوم اوس د پاکستان پوځي ځواکونو چې کوم عملیات شروع کړل د وزیرستان او د مخکې د کورمې دغه شانتي دا ورګځو نو دغه کوچان چې کوم دی دوی بیا واوره د افغانستان ته اوس دغه کورونا وي خالی پراته دي او هغه خالی کورونا چې کوم دینو دغه وسلواله ډلې چې کوم دی په خصوصي توګه د حقانی د نتورک ذکر پکې کیږي چې راغلي دي او دغه کورونا اوس قبضه کړی دي نو ځکه وې دا امکان الته مقامي خلکوم دا وي چې دا امکان ډیر دی چې هم دغه پکې دوی په پنخه شوي یو تفصیل به دوی ته زبولو ما خپل ګران وردونکو ته چې د په 1900 او بخې په 2009 هم کې هم د غلطه یو د ډرون بریډ شو د سور پل په دغه سیمه کې او بیا په مارچ 2010 کې په دغه د فضل سید غانی چې کوم دی عام دغه ځای یو مقامی کمانډر دی چې کوم د طالبانو له تحریک نه بیل شو ځان ته خپل د اسلامي په پاکستان په نوم باندې د طالبانو یو ډله جوړه کړې ده په برجو دغه کومه سیمه د پاغي کې دغه کسان په دغه بریډ کې وجل شو د 15 یا د خوښه دغه شانتي او بیا په 2011 کې د ټلو کنج چې کومه سیمه ده په دې کې بریډ شو پاغي کې هم دغه شانتي دی په نخښه شو خدا سیمه چې کومه ده دا د شابکس چې کومه برخه ده بیا د شمالي وزیرستان سره لګي او په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات شروع دي وای په دغه تر اګرو ډالو باندې یا په دغه وسلوالو باندې دا طرف نه زور دی فشار دی نو ځکه هم د کورمی دی برخه ته دی سیمه ته چې کوم دی در رسیدلی دی ما غوښتل چې دا وسره شریک کو
ډیره مهرباني
مننه
ګران اوردونکو د پاکستان بل قبایلی سیمه مومند جنسیت د چرته چې چارواکو تر نامعلومه نیټه پورې کاربندیز یا کرفیو فزې کړی ده رپورت په راکوي د ډیو رادیو خبريال ارشد مومند
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي وای نن سحر نه لګول شوی کرفیو به تر سبا سحر 8 بجو پورې دوام لري په کرفیو کې د مازیګر نه نرمي ورکړل شوی او د بجول مومند لار د تګ را تګ لپاره پرانستل شوی چارواکو په وینا په ګرد ایجنسی کې دغه کرفیو لګول شوی او د فوز او نورو سکیورټی ادارو لخوا د لټنې عملیات روان دي زی خلکو ډیو ریډیو ته ویل چې په ایجنسی کې ټولې تعلیمي ادارې هسپتالونه او بازارونه نن ټول ورځ تړل شوی د تحصیل ساپو اوسیدونکو ګلشاه ساپی وای نن سهار په جمعات کې شوی اعلان د لاري کرفیو نه خبر شو او دوی د حکومتي عملیاتو ملاتړ کوي خو غوښتنه وکړه چې کرفیو د هغه سیمو پورې محدود شي په کومو ځایونو کې چې لټنې عملیات روان دي
منګا سار وختي حکومت راته انتظامی راته اعلانونه وکړه په لاړو سپیکر باندې چې تاسو به سرکونو ته نه راوځي تاسو به بازارونو ته نه راوځي تاسو به کورونو کې محصور ناشته استي منګا ټول ورځ تاسو شپ ته تکلیف کې تیر کړل از موږ ځان په زیب زیب باندې پراته دي روډونه راته بندي بازارونه راته بندي روزمره ژوندۍ غونډه باندې موږ د انتظامو د حکومت نه مطالبه لرو چې دې پرېشنی اکثر چې پرېښې پاغه لا خو ویل ګوټي چې کوم ولا خو دې ضرورت نور عوام دې پازه ول چې نور عوام ته سخت تکلیف دي.
په مومند ایجنسی کې د تیر یو هفته نه د شپې پر مهال کرفیو وي او سحر وخت کې بیا د تګ راتک اجازه ورکړل شي. زی خبريال مکمل شاه مومند وای چې سور از وړاندې نه خسدار وجنې او بیا د سرچ اپریشن په دوران 15 مشکوک وسلوالو وجنې روستو په سیمه کې د امنیت وزه خراب شوی او د تیر سور ازونه مسلسل د لټنې عملیات روان دي.
نو په مومند ایجنسی کې خو ام لکه سومرم چې د 2008 نشکره طالبان ناغلي دي نو په دې کې د عمر خالد ګروپ چې کومه دا کاروایانه کې او دا په مختلف ځایونو کې کوي. نو زما په خیال سومرم کاروایانه چې کېږي دا غي د وسه پورې چې موږ نو سوچ وکړو دا غي ذمہواري اکثر د تحریک طالبان خراسان ګروپ اخلي.
چارواکو لخوا تر دې ریپورت چمتو کولو پورې میډیا ته د سرچ اپریشن کوم تفصیلات نه دي جاری کړی شوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونه روان دي. نور مهمه رپورټونه هم لرو خو یو ځل مبیا پام را ګرځو د خبرونو سره ټکو ته.
په کابل کې سبا د افغانستان د سولې په لړ کې د یوې بلې غونډې وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن قطر ته رسیدلې. پوځي وایند وای د سفر هدف د سولې عمل ژوندې کول دي.
خبرې به ګټورې الف وي چې دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټولو نه چې کوم غټه ډله ده ملا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کښېني که هغه نه کښېني نو بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي.
او پاکستانی چارواکو د مومندو قبایلي سیمه کې د سحر نه تر ماښامه پورې نامعلومه وخته کار بندیز یا کرفیو په ځای کړی او چارواکي وای د کورمې قبایلي سیمه کې د ډرون یو حمله کې نږدې سلور مشکوک ترهګر وجل شوی. به طرفه سرچینې د مرګ جوبلې پخلې نه کوي.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په سیمه پاکستان قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې امریکایي ډرون حمله شوی او په نتیجه کې د افغان طالبانو حقانی شبکې سلور کسان وژل شوی.
او په شام کې د ارزی ډزبندې یا اوربند راوستلو لپاره امریکا او روس د مخالف ډلو سره په خبرو بوخت دي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې مخالف ډلې ډزبندې ته راځي کی.
او زه غوښته د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف نن د ګل پورز په یو ورځنی سرکاري سفر قطر ته تللی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو لنډ بیان کې ویل شوی د فوج سرلخکر په خپله دغه یو ورځنی سرکاري دوره کې د قطر پلازمینی دوها کې به د قطر سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان طالبانو سره خبرو اترو لړکی ویني. سړونکو وایي د پاکستان د پوځ سرلخکر د قطر دغه سفر ډیر اهمیت وړ دی ځکه چې سبا له په کابل کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان یو مهمه غونډه هم کیدونکې ده. د دین وړاندې دوه نور غونډې په اسلام آباد او کابل کې هم شوې دي خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې روان عمل څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان قبایلي سیمې کوزې کورمې جنسی کې یو بې پایلټ ډرون بریج شوی چې پکې چارواکي د یو کس د وژنې پخلی کوي. د کورمې ایجنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا د بې پایلټ ډرون بریج سحر د افغانستان سره په پوله پرتې شهیدانو ډنډ علاقې سره نږدې په پتاله سیمه کې شوی. چارواکي د یو کس د وژنې پخلی کوي خو د علاقې نه ځایي چارواکي ځایي خلک وایي چې په دغه بریج کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي خو چارواکي له خبرونو پخلی نه کوي. او بلخوا د پاکستان قبایلي سیمې مومند ایجنسی کې کرفیو لګول شوی او پولیټیکل چارواکو ویلي کرفیو به د ایجنسی په ټولو علاقو کې نافذ وي. د چارواکو په وینا د کرفیو په محل به په سیمه کې تعلیمي ادارې، بازارونه او هر قسمه تګ راتګ په مکمله توګه بند وي او د سهار 9 بجو نه تر ماښام 9 بجو پورې به کرفیو په ځای وي. ځای خلک وای نن سهار وختي په جماعتونو کې د عام اولس خبرولو لپاره اعلانونه شوي دي او د هغې نه پس څوک د کورونو نه بهر شوي نه دي. د یکغونډ، غلنې، ګنداب او نور بازارونه بند پراته دي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان په مرکزی حکومت سخت نیوکې کړې دي او ویلې دي وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د تیلو روغکړو لپاره د بارانو کمپنو ته اجازت نامه نه ورکوي. دغه کمپنی د تیلو روغکلو په مد کې 100 میلیونه ډالر سرمایه کاری کول غواړي. عمران خان نن د امریکا د تیلو کمپنی د چارواکو سره د پیښور شاوخوا سیمو سفر په وخت ویلي دي. د لسو نورو منصوبو لړکې هم بارانو کمپنو ته خیبر پښتونخوا کې د کار کولو اجازت نه ملاویږي.
د فروری میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا استازي د شام سرحدي ښار کوبانی کې د شام کوردی مشرانو سره د ملاقات لپاره تلل د انکارا او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو اهم نقطه ګرځېدلې ده. د ترکی چارواکي او د مغربي ملکونو په ملاتړ شامی اقیان او د صدر اوباما د ځانګړي استازي بریټ مکګورک سفر کې د فری سیرین آرمی او د کوردی وسلوالو چې د دواړو ملاتړ امریکا کوي د دې سره ملاقاتونه په ګوته کوي. د ترکی چارواکي د کوردی پارټۍ مشرانو سره د استازي ملاقات راپارولی دي. د دې ډلو سره د واشنگتن ملګرتیا د امریکا او د ترکی ترمنځ تعلقاتو کې فشار را پیدا کړي.
روس په شام کې د پرله پسې خونړو چودنو غندنه کړې او دغه چودنې د امن لپاره روانو هلو ځلو ناکامه کولو هڅې بللې دي. اخوا روس او امریکا هڅه کوي چې د جګړې برخوال د ډزبندې په لوزنامه کانی کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي دغه ارزی لوزنامه باندې تمه ده څو ورځو کې عمل وشي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردن کو تاسو وایسم امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت تے او نن د امریکا زن بارنه کفنو چارواکو د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره د پیښور شاوخوا سیمو ته سفر کړی دی. چرته چې دا امکان خودل شوی چې دلته د تیلو لوی ذخیره موجود دی دغه کپنه په دې کې کار کول غواړي. خو عمران خان په مرکزی حکومت سخت نیوکه کړې دی، ویلي دی چې دغه کپنه چې 100 ملیون ډالر سرمایه کاری کول غواړي او دغه شان نور لس منصبو لپاره نور کپنه هم راتل غواړي، خو مرکزی حکومت ورته اجازه نه ورکوي. په دې اړه باندې یو رپورت د ډیو ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
عمران خان د امریکایي کپنه او د صوبایي حکومت د چارواکو سره د پیښور متنو هغه سیمې ته ورغلی و چې پکې په عامو کورونو کې د کویان دننه ګیس راوتلې دي، او وی ویل د تیرو اتو میاشتو راسي د امریکایي های کاربیکس کمپنی په دغه سیمه کې د ګیس او تیلو راوستلو لپاره د 100 ملیون ډالرو پورې پیسې لګول غواړي، خو د مرکزی حکومت لخوا ورته اجازه نه ورکول کیږي.
بهر سے امریکن ہیں، ان کی کمپنی یہاں کام کرنا چاہتی ہے، ان کو ابھی تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سینٹر سے نہیں مل رہا. یہ چاہتے ہیں کیا سیکیورٹی، اور ابھی تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ان کو نہیں ملا. 10 اور جگہ کے اوپر اس طرح کی لوگ کنسیشن مانگ رہے ہیں، سینٹر سے این او سی نہیں مل رہا.
عمران خان اویل د پختونخوا پر لس نور داسې سیمو کې بهرنۍ کمپنۍ اجازت نامې غواړي، خو مرکزی حکومت د لم لیټ نکار اخلي. د کے پی او جی سی ایل مشر رضی الدین شیخ اویل د پنځو میاشتو نه د دې کمپنو مشینری په لاره کې د اجازت نامو د نش له وجن خدي دي، او څنګه څنګه چې د دې کمپنو په ستونزو نور خلک خبريږي هوی هم د دې ځای نه تختی.
5 مہینے سے کرو تیار کھڑے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ این او سی اور جو منسٹری آف انٹیریئر سے ہمیں جو سیکیورٹی پروویژنز نہیں مل رہے، اس لیے کام نہیں شروع ہو رہا. 8 مہینے سے یہ پلر ٹو پوسٹ جا رہے ہیں، تو اسی طرح دوسروں کو بھی پتہ لگ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے چلے جائیں.
رضی الدین شیخ اویل دا پیخور بلاک نہ دورزی دا شپیتو ملین کیوبک گیس او دا سلور زرو بیرل تیلو دا راویستلو تمدا، او کو پٹول پختونخوا کی پروجی سر تا ورسی نو دا تیل اسنی ورزنی پیداوار دا 500 زر بیرل نہ دا لکا بیرل تا رسی دیشی. خو عمران خان وائی بحرینی سرمارکار خپل پیسے لگول غواڑی خو اجازت نامی ورتن نشتا، او حد دادی چی پا پختونخوا کی ابو لکوی اکنی نو گیس تروزی.
اپنے 50 ملین ڈالر سے 100 ملین ڈالر وہ خود لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ انہیں ابھی تک میرے پاس آئے ہیں کہ جی این او سی نہیں ہے، اور حالات یہ ہیں کہ کنواں کھودو تو نیچے سے گیس نکل رہی ہے.
بلخوا عمران خان د پیخور د ریل پٹلے ہو مکتا، او وی ویل د پیخور د سوکنو او حیات آباد ترمینزا 30 کلومیٹر ریلوے ٹریک پگاڑا د بس روڈ جوڑولو په اړه صوبائی حکومت د 2 کالو راستے د مرکزی حکومت نے اجازت نامہ واڑی خور کول کی گنا.
2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریلوے لائن کے، کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں ہوتی، بس لین بن جائے تو 40% پشاور کا ٹریفک وہاں سے سارا بوجھ اٹھ کے بس لین پہ چلا جائے گا. ریلوے لائن کے ساتھ بس لین، ریلوے لائن بھی بچ سکتی ہے. 2 سال سے پرمیشن نہیں دے رہا ہے اس کی.
عمران خان د صوبے د نور حقوں پر اڑ ویل چ مرکزی حکومت قسم کڑے چ پہ خدمت کے باپ پختونخوا تخپل بر خبر نکڑی.
نہ بجلی پوری مل رہی ہے، نہ پختونخوا کو جو شیئر ہے گیس کا وہ نہیں مل رہا، ہائیڈل پروفٹس ان کو نہیں مل رہا ہے، ڈیولپمنٹ کام رک گئے ہیں یہاں کیونکہ ابھی تک پیسے نہیں دیا، سی پیک کے اندر شیئر نہیں مل رہا، 20 سال سے پانی کا شیئر نہیں مل رہا اس صوبے کو.
دی وای نه پختونخوا ته بجلی ورکول کیږي او نه ورل په گیس کې خپل برخه د بجلی د منافع پیسې تر اوسه مرکزی حکومت نیولی او بیا د پرمختیا د چارو د پاره پنګې هم اساری کړي. په پاک چین اقتصادي راهداري کې پختونخوا به برخه کیږي او د شلو کالو راسي د اوبو هر اوبته مرکز او د نور صوبو لخوا غلا کیږي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
گران اردون کتا سو د حمید اللہ دغه رپورٹ ورې د چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پختونخوا په خبر کې متنو ته ورخلې و چرته چې هغوی د مرکزی حکومت په رویه باندې ډېر ټکونه وکړه. خو وړاندې د سیپک چې کوم د چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره وه د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلو چې د چین سفیر په پاکستان کې هغه ورته ویلو چې دغه لاره د پختونخوا او بلوچستان ته تیریږي دا د منصوبې برخه نه ده. خو بیا وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي خو بیا هم وایي چې تر اوسه پورې دا باور نه دی ورکړی شوی. د شریکو مفاداتو د صوبو ترمنځ چې څومره وسایل وي هغه تقسیمیږي د مشترکه مفاداتو کونسل یا شورا ورته ویل کیږي. په دغه شورا کې مطبوعات وایي چې غونډه کې به وزیر اعظم ځینې غوښتنې هم کوي او غټه غوښتنه به دغه وي چې سرشمیرنه یا کورشمیرنه دا وځنډولی شي. تفصیل یې هم د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
ورستنی مطبوعاتی را پورونه وایی چه دا حیوات تا یو سل وش پیت زره سرشمیرنی او کشمیرنی بلاکونو دا پارا دا سټیټیسټیک محکمه تر درینیم لکو پوری اسکر غوخت دی چه هم دغا کار دا یو بلاک پسر یو سپایی وکی او هم ورتا امنیت ورکی. خو حکومت دا سرشمیرنی او کشمیرنی وعده تیر کال پا مارشی کرده و او مطبوعات نیوکی کوی چولی حکومت په یو کال کې خپل تیاری اونې نیولا. د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وای سرشمیرنه د اول نه وکاله نه وخت شوې ده او دا زر تر زر پکار ده.
موږ خدا کړو چې دا اوس په کلی شوې ده او پکار دي چې سنسس کې بالکل نور ډیلی نه پکار او څومره زر چوشي دا سنسس دی وشي. اولريډي موږ دا کړو چې د نمخ کې کوم سنسس شوې دي هغه کې خاص کر پښتنو سره په دې حواله سره زیاتې شوې چې د ټرایبل بیلټ او د ټرایبل ایریا سره دا وی کې استیمیشن شوې دي. پکار دي چې دا څومره زر وشي نو هغه سره به زموږ په ریسورس سره کې بم آی کې په فرق راځي او هغه سره به مشنیډ ریسورس
د سند تمام گندونو ټول گندیس کانفرنس بلورس په تمام هیواد کې سرشمیرنه کارزر ترزر کول د مرګ او جن سوال بللې دي. خود بلوچستان وزیر اعلی سره سره د بی ان پی مشر سردار اختر منګل ویلي په صوبه کې ناسم امنیتی حالات او د افغان کډوالو موجودګي د سرشمیرنه او کورشمیرنه اجازه نه ورکوي. په پښتونخوا صوبه کې د پاپولیشن یا د آبادی د محکمه پارلماني سکتر نادیا شیرخان وایي په پښتونخوا کې په تیرو کلونو کې آبادی ډیره سیوا شوې ده او د دې اندازه لګول ضروری دي.
مطلب دس شوډ هپن دغه چې لاست دومره زیات پاپولیشن انکریز شوې دي او موږ په ډپارټمنټ هم دغه دي او دا چې زه بار بار دا وایم چې په ملک کې په صوبه کې هر قسم ډیولپمنټ چې دی دا الو رنگ راوړي چې موږ پاپولیشن خپل کنټرول کوو. کنه دا خو د وی د پاپولیشن ریټ از ګوینګ های وی ار ګوینګ ټو لید ټو ا ډیزاسټر. نو دا مردم شماری ضروری ده او دا چې پاپولیشن کنټرول از ویری امپورټنټ فور د کنټری.
دا ډان رسپانی په خپل ورستیو ادارې کې لیکلي د شماریاتو د محکمې د ایگزیکټیو بورډ وو ممبرانو کې شپږ د پنجاب دي او د ایگزیکټیو بورډ د بیتولي جوړښت به د وړو صوبو د پاره د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل نور شکیکی. بلخوا د شماریاتو د محکمې چارواکي هم د سی آی آی د راتلونکي غونډې په حق له پتم دي چې د شمیرنې په حق له سپریکړه وکړي. خو د ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا به سیاسي فیصله وي. د سرشمیرنې په اساس کامی وسیلې وشل کیږي او په سرکاري نوکرو کې برخه هم د آبادی په سر ورکول کیږي او د کامی سملی سیټونه هم د صوبو د آبادی په بنسټ ورکول کیږي. په تیرو سرشمیرنو کې د پنجاب صوبې نه علاوه د هیواد درې وړو نور وړو صوبو د سرشمیرنې په عمل کې د ټګې دا تورونه لګولي وو چې دوی پکې کم شمارل شوي دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایي صاحب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پر ولې اچھا رپورٹ راکوي چې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دې فیصلې ورستو چې د پنجاب په خواني گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ د سرکاري محافظ ممتاز قادری چې په خپل عدالت تمنل و چې او دی وجل دي نو اوس د هغه کیس چې کوم دی صدر سره موجود دی او صدر به دغه فیصله کوي چې کنه د ته د مرګ سزا ورکړي شي یا دی معاف کړي شي خو دا چې یاره دغه دواړه صورت کې کیسه فیصله کیږي نو ساسر به وي پیر ولایت شاه په رپورټ راکوي
د انګریزي جبر وسپانه ایکسپریس ټریبیون د سرچینو د خلې وای چې صدر ممنون حسین ډیر زر د ممتاز قادری اپیل باندې فیصله کولو واله دی د کوم اپیل تر مخه چې ممتاز قادری د خپل سزا د معافی لپاره صدر ته خواست کړی دی د پاکستان یو لاندې عدالت ممتاز قادری تر سلمان تاثیر د قتل په تور د مرګ سزا اورولې وا او بیا اسلام آباد های کورټ دغه سزا برقراره ساتلې وا او های کورټ په خپل فیصله کې ممتاز قادری نه یوازې یو قاتل بلکې ترهګر هم ګرځولې وو تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هم د ممتاز قادری لخوا د دغه سزا په ضد دایر شوی اپیل رد کړی وو او د ملکی آئین او قانون د لاندې اوس پاکستان کې دا اختیار صرف د هیواد صدر ممنون حسین سره دی چې هغه د ممتاز قادری سزا معاف کړي شي روسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل رپورت کې وایي چې صدر ممنون حسین به ډیر زر د ممتاز قادری د اغه اپیل فیصله کوي کوم کې چې د صدر ته د خپل سزا معاف کولو خواست کړي دي او کچره صدر ممنون حسین هم د اپیل نه منزوروي نو بیا د ممتاز قادری ته زندګی دل یقیني دي رپورت زیاتوي چې دغه ممکنه فیصله په ضد د ممتاز قادری د پلویانو او مذهبي سختدریزه عناصرو لخوا د سکس مخبرګون د پاکستان حکومت اندېښمنه کړې دي ځکه د ممنون حسین د خاندان ټول غړي په حفاظتي توګه د کراچۍ څخه اسلام آباد کې صدارتي ماڼۍ ته منتقل کړي شوي دي اخبار د یو حکومتي چارواکي د خولې وایي چې د اپیل نامنظورېدو په صورت کې د سکس مبدو پیښو مخنیوي لپاره حکومت په پایتخت اسلام آباد کې دفعه 144 نومي قانون په نفاذ هم غور کوي د مذهبي جماعتونو یو تنظیم فدایان ختم نبوت پاکستان د ډیر وخت راهسې د ممتاز قادری د سزا د خاتمې لپاره د ملک په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهره کوي او دې مظاهرو کې دړکه ورکول کیږي چې که حکومت ممتاز قادری پانسي کنو دا جماعتونه به ټول ملک په مخه واخلي د ملک بل یو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي او مرکزي مشر پروفیسر ابراهیم هم د حکومت نه د ممتاز قادری د سزا د خاتمې مطالبه کړې ده ډیور ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو او سیړن کار ډاکټر عائشه صدیقه وای چې دا په خپل ځانی د پانسه د سزا خلاف ده خو د عائشه صدیقه په وینا چې تر سو د ممتاز قاضی د سزا تعلق تنو دا غواړي چې په دې باندې عمل وشي
جیسے باقی مجرمان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس پہ پھر عمل درآمد جو ہے وہ تو ہونا چاہیے تاکہ کم از کم جو سزا دینی ہے اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سبق تو ملے کہ جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ چاہے اپنے آپ کو جو بھی سمجھے اس کی سزا ملے گی
دا وای چې کنور مجرمانو ته پانسی ملاویږي نو ممتاز قادری سره د اسمان نه درا کوش شوی او چې ملکی عدالتونو دې سزاوار ګرځولې دنو یقینا په دې باندې اوس عمل هم پکار دی واضح دی وی چې د ممتاز قادری د کیس اوریدنې په موخه به هم هر ځل د عدالت مخې ته په لوی شمیره کې د پلویان را جمع کېدل او دوی به د ممتاز قادری په حق کې نارې لګولې د جنوري میاشت کال 2011 کې د پنجاب په خوانی گورنر په حفاظت باندې مامور سرکاري ټوپکمار ممتاز قادری په سرخار اسلام اسلام آباد کې پرانار و سلمان تاثیر وجلیو او د دې روستو د په موقع موجود پولیسو ته ځان سلامی کړیو د ممتاز قادری کیس د پاکستان عدالتي نظام او د حکومت لپاره یو ټیسټ کیس بللې شو ځکه چې د دې کیس سره تړلی شهادتیان او سرکاري چارواکي به اکثر د دړکو سره مخ وو او چې د ترهګرې کم خصوصي عدالت جج پړومنی زل ممتاز قادری تر مرګ سزا اورولې و هغه دغه دړکو د وجې د پاکستان څخه تیښته کولو باندې مجبوره شوی وو خو د 15 کالو میاد روستو اخیر کار د پاکستان سترې محکمې هم د ممتاز قادری دغه سزا برقراره ساتلې ده او عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې سلمان تاثیر صرف د توهین مذهب قانون ته د بیا کتنې مطالبه کړې وه او داسې مطالبې ته د مذهب سپکاوی نشي ویلې کېدلې په کوم تور چې ممتاز قادری سلمان تاثیر وجلې و پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا ډیوه ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai divaradio@voanews.com voanews.com چې دا سی بیل کې voanews.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ډی سی نه اغوږ کې. تیر ورځ د امریکای خارجه سیکرتر اردن ته د سفر په وخت ویلی وو چې د روس سره یې شام کې په دزبندۍ په حق لا په موقتی لوستنامه لاسلیک کولو روخه کړې، خو وایي په دې حق لا حتمی فیصله به د صدر اوباما او د صدر پوتین ترمنځ د خبرو وروستو دغه خبره فیصله کیږي، او وای چې د کلونو راهسه په شام کې جاری خانه جنگی ختم کړی شي. په دې حق له د وایس اف امریکا یو رپورت درته زموږ همکارا وګما چالوان وړاندې کړي.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کری د اتوار پر ورځ ویلي د روسیې سره د شام د کورنۍ جګړې ختمولو په لړ کې د جزوی دزبندۍ لوزنامه شوې، خو په هیواد کې تشدد دوام درلودلو چې پکې د دولت اسلامي لخوا منل شوې دوه بیلابیلو حملو کې په درجنونو کسان وژل شوي. د اتوار پر ورځ په هومس ښار کې دوه بمی چاودنو کې نږدې 60 کسان وژل شول، چې بیا هم پر ورځ کې دننه د دمشق په سویل کې سیده زینب کې 14.5 ته نږدې نور کسان وژل. د نړیوال هم د جنوري په میاشت کې د شیا مزار سره نږدې 14 کې په ګڼ شمیر کې خلک وژل شوي. دغه تازه تشدد په داسې وخت کې شوې دي چې روان دی. جان کری وی چې په شام کې د پوز او د مخالفه ډلو ترمنځ جګړه به په ساتونو کې بند شي. بیا ډیر احتیاطي بیان د روس د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم وړاندې شو، چې پکې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د امریکې وزیر جان کری سره خبرې اترې وکړې، او هدف یې و چې هغه تګلارې په کار شي چې ورسره په شام کې ډزبندي ممکنه شي. امریکا او روس سفیران باید په خپلو ملکونو کې ائتلافیان په دې راولي چې دغه لوزنامه لاسلیک کړي. ماسکو لخوا د شام د صدر بشار الاسد ته پلوي ځواکونو ملاتړ کیږي چې امریکا یې سخته مخالفه ده. د دوانو خواونه د جزوی لوزنامې په حق لا تفصیلات نه دي وړاندې شوي. په شام کې د یاغیانو خاص ائتلاف وایي چې دوی د موقتی جنگبندۍ منلو ته تیار دي، خو روس خپل هوایی عملیات بند کړي او د دمشق حکومت د شام او د ترکیې ته نږدې پولې باندې عملیات ودروي. روس وایي چې دوی په شام کې د تراګرو هدفونه په نښه کول نشي ودرولی، که څه هم چې نړیوال لوزنامې په موقتی توګه د ډزبندۍ اعلان کړی دی. سفیرانو لخوا دغه لوزنامې ته د شام د ډزبندۍ او جنگبندۍ لوزنامه ویل کیږي. د امریکې چارواکي په روس باندې تور لګوي چې د دوی بمونه هدف د حکومت پر ضد یاغیان نخه کوي، نه چې په شام کې داعش یا دولت اسلامي پر ضد عملیات کوي. په شام کې کړکیچ روان دی او په عاجله توګه جګړه ځپلي سیمو کې ګیر خلک بشري کومکونو ته سخت ضرورت لري، چې د ډزبندۍ د دغې لوزنامې خاص هدف هم دغه کومک زر تر زره شامي وګړو ته رسول دي. دواړو خواوې وایي چې د شام د حکومت او دوی مخالفه یاغیانو ترمنځ جګړه خپلو سیمو کې ګیرو خلکو ته په وروستیو کې کومک رسولو کې پرمختګ کړی. د امریکې لخوا بیان کې زیاته شوې ده چې د بشري کومک رسولو ډلو زیاتو کسانو ته نورو ځایونو ته رسۍ پکار ده، او دا هم چې راتلونکي کې دغه کومک باید دوامدار وساتل شي او په منځ کې کوم خنډ نه وي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو د خزو په حکومت باندې جوړ کړی شي یو ډاکومنټري په اړه باندې را جوړ شوی. دستوري ته وینا په وخت باندې ویلي دي چې د غیرت په نوم باندې وژنې دا هیڅ غیرت نه لري. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال را بیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د فلم سازی شرمین عبید چنای د غیرت په نوم د وژنې په اړه جوړېدونکی لنډ دستاویزي فلم اګل ان د ریور، چې د فلمونو د ټولو لوی ایوارډ آسکر لپاره نامزد کړی سوی دی، د پرانستې دستوره وسوه. دغه فلم د یو داسې 13 کلنې ښځې د حقیقي ژوند په اړه دی چې د غیرت په نوم د وژنې څخه ځان بچ کړی دی. د پرانستې د دغه دستورې سره د وینا په مهال وزیر اعظم یا نواز شریف وویل
There is no honor in honor killing. In fact, there can be nothing more degrading than to engage in brutal murder and to refer to it as honor.
د غیرت په نوم وژنه غیرت نه دی، بلکې دا په حقیقت سره یوه لویه رسوایي ده. دوی زیاته کړه چې په روایاتو ځپل کېدل د وژنې هیڅ سبب نشي جوړېدی. وزیر اعظم وایي چې دا فلم د معاشرې یو تاری اړخ ته پام راګرځولی دی. دغه هر څه د اسلام او د هر مذهب په ضد دی. اسلام ښځو ته خصوصي حقونه ورکړي دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د غیرت په نوم د وژنې د مخنیوي د قانون سازي لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي. د دې څخه وړاندې شرمین عبید چنای د غونډې سره د وینا په محل وویل چې اسلام کې د تشدد هیڅ گنجایش نشته. د غیرت په نوم د دغه وژنو پیښې به ودرول وي. وروسته دوی وویل
سب سے بڑی جیت تو وہ ہوگی جب کوئی اور بیٹی اس ملک کی غیرت والے قتل پہ نہ مر جائے.
ماتر ټولو لویه کامیابی به هغه وخت وي چې دغه هیواد یو بل لور ته غیرت په نوم نو وژل سي. دوی هلی سرګند کړي چې وزیر اعظم چې کوم د قانون سازي کول کړی دی، د هغه په ذریعه به یو داسې قانون جوړ کړی سي چې د معاشرې ته دغه ناسور مخ ونیسي. ولې چې د دوی د وینا تر مخه په دغه دستاویزي فلم کې د دغه نجلۍ پولیس او ډاکټرانو خو مرسته وکړه، خو قانون او معاشرې ته دې مرسته ونه کړه. او هغه خلک چې و هم نیول سو، اخر د یوې میاشتې پس د قانون د کمزوري له وجې خوشي هم کړی سو. شرمین عبید چنای د دې څخه وړاندې کال 2012 کې د تیزاب سپلې ښځو په ژوند هم یو فلم جوړ کړی و چې آسکر ایوارډ هم ګټلی و. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا یو ادبی پیښه نه دی چې یادېږي، بلکې د غیرت په نوم وژنه که څه هم په پاکستان کې غیر قانوني ګرځول شوې ده، خو د بشري حقونو د ادارې ته یو رپورټ تر مخه دلته هر کال د زر څخه زیاتې ښځې وژل کېږي. او د کال 2004 راهیسې شاوخوا 15,000 ښځې هغه دي چې وژنه یې رپورټ شوې ده، او اصل شمېره خې تر دې ډېره زیاته ده. رپورټونه دا هم وایي چې په دغه شمېره کې شاوخوا ټولې ښځې دي چې وژل شوې دي، ولې چې سړی اکثره د کورنۍ د معافي له وجې د سزا څخه بچ سي. رابعه پیر، یوسف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د تیر ورځ د زلمی او د اسلام آباد دغه ټیمونو ترمنځ مقابله شوې ده. ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور د کوټه کې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. د کرکټ په حقله نور تفصیل هم د دغه اوریدونکو او کتونکو لخلې اورو.
سلیم خلجی، فاینل کې به ان شاء الله اسلام آباد یونایټډ ته بهترین شکست ورکړي. کوټه لیډر او شټ ټیم دی، فیوریټ ټیم دی، زموږ خپل فیوریټ ټیم دی. کوټه نوم په انټرنیشنل سطح، په انټرنیشنل لیول دی بلند کی. ښه پلیران دي، ښه کمبینیشن یې جوړ دی، ډېر ښه ټیم دی. حکومت خدای سہولت نه دی میسر کړی د لید ځوانانو لپاره. ګراوند نشته، یو ځای لاړ سي ته ګراوند کیم پر دی، بس یو ګراوند لست مانی. هغه د ایس سہولت نه دی میسر کړی. دا لیگ څه دا فائدہ ده چې نیو پلیران په پاکستان کې متعارف شي.
په بلوچستان کې د کرکټ مستقبل څنګه؟
ان شاء الله د پیسل سره بهترین سول شو په ځوانانو کې پیدا کیږي. دي
اما موږ ډېر خوشاله یو بارک ور ډیر شکر دی سوار چې دی مر سر ډیر بولم سپ دی با چې ځوانان شو څو کرکټ د پار شکی ډیر خلک یو شو.
عبد البصیر، زه ډیر په خوشاله یم.
تاسو کرکټ ګوري؟
نه دی، دکان دی، په دکان کې ګور. دی ټي وی پروتي خپل کاریم کو د ټي وی ګور. کرکټ سی هغه سی وګور ډیر ښه خون کی دا کوچی ټیم سوی ګټي.
څنګه ماشمان چې دلته کرکټ کوي؟
وو کرکټ ټیم کوي او ګورې يم ډیر ښه شو کېلري. سکول خو چټی دی نو په دغه وجه سي اوس شخوان کې سکوټه وګټي.
زما نوم نور احمد دی، بیچلر سټوډنټ یم. دا کوچ ټیم مو ستا دی فاینل ته وتلی دی. موږ د پارا مسنه اکیډمي انستا نه یو داسې سہولتونه ستا چې شش سټډیمان موږ ولرو. یا حکومت سره هیله ده موږ ځوانان د پارا څنګه چې موږ منشاتو آی ډی سره عام پر روډو پر دې موږ سټډیمان په اله کې کومې اکیډمی آنی دی یا کوم انټرنیشنل بیا دلی د امن امان په والا سره هم دغه مشکلات دي. نور علاقو سره دغه نشي راکړلی. نور خلک چې دلی موږ ته اکیډمی آنی فراهم کړي یا دغه فراهم کړي نو ظاهره ده دا فیسلټي موږ ته یو سرکار دلته راکولی شي.
ډېر خوشحاله یو موږ د بلوچستان ټول الکوان او چې دوی هلته تللي دي، دوی دومره محنت وکړي. بلوچستان یو کمزورې صوبه ده، لهذا حکومت دې ته ترقي ورکړي. د سپورټ، د تعلیم، بلوچستان دی الکوان ستا مطلب کر پاغه کی داس ٹیلنٹس تا چبار مرکو کی دی میچونه وکی هاو وی گٹی چ دی دا زمر ٹیم سیمی فائنل ته ووات ډیر مبارک باد وایم او ډیر خوشاله دی دوه
نو محمد اختر زه د لی اکیډمی وایم او 9th کلاس کې بالکل کوچا گلیټیټر چې دی دا وخت فائنل ته وتر دی سبا فائنل دی دا ډیر ښه رسایي حاصل ک او دا ډیر د اعزاز خبره ده د بلوچستان لپاره په دا ټول صوبو کې دی او فائنل ته رسایي حاصل کله په دې کې چې کوټي وګټي ډیر چانسز ته د بلوچستان د ترقی ده په والله سره په کرکټ کې
مزه ډیر خوشاله دا کوټا ښه خبره ده د بلوچستان تر بل ډیر غټنوم دی او فائنل وګټي خاص کړه مشهزاد نه ډیر ښه کپتانی کړي نه د پاکستان مستقبل لپاره هم دا ډیر ښه دی خپل فیورټ ټیم کوټا ده ان شاء الله به دا به نور مخته ولاړ
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
دا وایس اف امریکا